دغه چې بغاوتونه څه څه کولای شي.
خبر دا ده چې پاکستان د مکمل تباہی خوا ته روان دی. په پاکستان کې نن سبا اتنیکي شخړې، اقتصادي بحران خپل عمق ته رسېدلی دی، سیمه ییزې شخړې، سیاسي شخړې. تاسې خپله ګورئ دا هېواد نن مثلا د دوی دغه شهباز شریف دی صدر اعظم، دی ودې ته اړ دی چې د هیبت الله خولې ته ګوري، چې هغه به ورسره مثلا په دغه د ټي ټي پي په موضوع کې څومره جوړجاړی وکړي که به یې ونه کړي. یعنې دا هېواد ځان یې قصدن خپل په لاس، په لوی لاس د دغه جنرالانو، د دغه استخباراتیانو د لاسه په لوی لاس یې ځان تباه کړ او کندې خواته وړي. تاسو ګورئ د پښتنو په اولین ځل د تاریخ کې په دغسې یوه پرتمینه توګه پښتانه راټول شول، لویه جرګه یې وکړه، سره د دې چې څومره فشارونه، څومره تهدیدونه دوی ولیدل، څومره بندیان شول، څومره ووژل شول، شهیدان شول. د بلوڅانو حالات تاسو وګورئ، همدغسې په ټولیزه توګه سیاسي عمران خان ته 50 کاله 100 کاله قید ورکوه. معلومه ده چې
کاملا سیاسي مانا ده. دا باس په د ځینو کتونکو په دغه خبرو رايوځای کو وای کله چې په وسیمه کې شخړې وي، ویل سي په سوریه کې شخړې دي، شاید تاثیرات تر افغانستان او پاکستان پورې هم وي. که چېرته په افغانستان کې حالات ګډوډ وي، لکه چې د شوروي اتحاد ځواکونه افغانستان ته راغلل، هغه د بنظیر بوټو خبره وای د کلاشینکوف کلچر په پاکستان کې عام شو. که په پاکستان کې شخړې وي، جګړې وي، افغانستان ته وځي، که په افغانستان کې وي، پاکستان ته وځي، نو دغه ټول شخړې یو حلاره غواړي چې رشي باید وچی شي. نو له همدې سره د عباس راغوند کو، له کتونکو هم مننه کوم چې تر دې د مېد عباس را سره وکړو. تر بیا مو خدای مات.
facebook.com/azadiradio وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره یم او د ونې د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته ځانګړی د ازادي و مورسته مرابولم. نن خبرې کوي چې استرالیا د نړۍ تر ټولو خایسته خونځي د جوړولو جایزه خپل کړه. چینایي ځیرک روباټونو نه هم خبرې کوي چې د جرمونو مخنیوي به کوي او حتی د مجرمانو سکینینګ او تعقیب به هم ترسره کوي. خو تیره ونې افغانستان او نړۍ کې هم مهمې پیښې شوي دي چې په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د حقانی او کندهاري طالبانو ترمنځ لوی درد. د خلیل حقانی په جنازه کې وراره سراج الدین حقانی ګواښ کړی چې له چا سره دښمنی نشته، خو که څوک کار پرې لري نو بریدونه او جګړه خلک له ده نه زده کوي.
موږ په شخصي دښمنی خو خدای مې د وساتي، د مارچ چل، د جنگ چل، د مقابلې چل د خلک د موږ نه زده کوي.
دا امارت به مضبوط وي، متحد به وي، په حق لار به روان وي، د الله دین به نافذ وي او د هېڅ ظالم پروا به نه کوي.
ناشی د طالبانو د اختلاف سدي، ځکه کوم جاري فرد چې دې وزارت ته داخل شوی دی، یا به طالب داخل کړی وي او یا به خپل طالب وو.
خو دغه وجود کېدل زموږ په خیال د حقانی سراج حقانی د پاره یو ستر ګواښ، ستر زیان دی، او د نوموړي هغه د مشورې او د نوموړي تر شا یو بالښت یا دیوال تقریبا هغه له منځه ولاړه.
سوریه کې له طالبانو د روشن فکر سپین بیرغ غلبه، د محمد الجولانی واک ته رسیدلی ائتلاف انتقالي حکومت اعلان کړ، وسلوالې له خارونو بیرته وستلې دي او د فردي ازادۍ ترڅنګ خونځي او پونتونونو ته هم اجازه ورکړې ده.
موږ خو د افغانانو په هیڅ طالبانو ته بار بار ویل او څرګندونه چې ملي مشروع او مسؤول حکومت د ټولو افغانانو سره جوړ دی، خو دوی ونه منله. دې امر یې کتازیه خپل پیښه کړه او اوس په گزارونه د ډېر نورو سرچینو څخه دوی خوا راتلومي.
تم خوشحاله چې نظام مختوی، تم خوشحاله حکومت لري، پهلوان زنده خوش است. همدا بی غیرتی او د خیټې د کول دوه او درېم وعده کول همدا نظام دی ته وای، حکومتداري هم دی ته وای. د هغه سلفیان چې تاسو ته مشرکین او بدعتیان وای، د سلفیان او پنز اهل تصوف دا بدعتیان او مشرکان دي. نن تاسو په هغه باندې جشن لمانځه یا دا سیګنال تاسو ته د قطر نه درکړل شوی چې جشن ولمانځئ، مبارکیانې ورته ورکړئ، اتڼونه وکړئ.
او د طالبانو پر ضد د 2 افغان سیاسي جریانونو ائتلاف دوی هم وایي چې افغانستان ژغورو، خو مبارزه به سیاسي وي. ځینې ورته خوشبینه او ځینې یې د څیرو له تکرار اندېښمن دي.
ښځینه ډاکترانو موجودیت دی، ښځینه نرسانو، دا خو په یوه جامعه کې په جمله د واجباتو کې راځي، په جمله د ضروراتو کې راځي. تاسې ولې دا کبر کوئ؟ او چې کله هم د دین په نامه یې ولې کوئ؟
او طالبانو ویلی چې موږ د چا سره خبرې وکړو، دوی خو لس ډلې دي. اوس دا بهانه نور پر طالبانو ودرېدله. دا لس ډلې اوس تقریبا تر ډېره ځایه په یوه ډله اوښتي دي، بغیر د یوې یا دوو ډلو څه چې پاتې دي هغه به هم د هلو ځلو په نتیجه کې د دې غټ چتر سره یو ځای.
څام ظاهرا نپړه دایښ خراسان ډلې پر غاړه اخیستې، خو داسې ښکاري چې د طالبانو خپل منځي اختلافات د خلیل الرحمن حقانی په وجل کې دوه سره بربند شوي، او اوس نه وازی دا چې د پټولو څخه پکې پاتې نه دي، بلکې د دغه اور درا سختي دوه وړاندوینې زیاتې کړې دي. د طالبانو خپل منځي سرچینې ازادي رادیو ته وایي اختلاف د حکومت د څرنګوالي په اړه موجود و، او اوس نه وازی دا چې د خلیل حقانی وجنه دغه د وراره خلیفہ سراج الدین د تیری و نیل نیوکو سره سر لګی، بلکې خلیل حقانی په خپل هم د طالبانو له مشر سره د کندهار د تیری و نی په غونډه کې توند نیوکی کړی وي. د خلیل حقانی په جنازه کې وراره سراج الدین حقانی خبرداري ورکړه چې دوی له چا سره شخصي دښمنی نه لري، خو که د جګړې خبره شي نو بیا دا ډول بریدونه او جنگونه خلک له دوی نه زده کوي.
مغو په شخصي ورقدان شخصي دښمنی خو خدایم د وساتي، د مارک چل، د جنگ چل، د مقابله چل، د خلک د موږ نه زده کوي. موږ شي شخصي فکر نه لري چې د چا د پاره مبارزه کړې، د قرباني مکړه. عظیم رب چې کوم دی، عظیم رب چې دی، عزیز انتقام دی، الله جل جلاله انتقام واخلي. خو صرف دې خپایا ما چې دا کمزوری عمل چا وکاو، کاش کې دې سوچ کړی وای چې صاحب خلیل خو د کفارو دښمن و، 15 میلیونه جایزه امریکایانو ورکړي شو، مسلمان دښمن خدای نه و. تاسو څه په دې باندې غاټه کمیږي وکولای چې یو مسلمان می شهید کو؟
خلا د سراج حقانی د پاره خلیل حقانی یو مربی و، یو استاد و، او تل د تر شا ولاړو او مشورې ورکولې، او بالخصوص په خپل چون دي سراج حقانی عمر کم ده، د خلیل حقانی دی یو جهادي ټول کورنۍ غړی ده، د حقانی شبکې یو راغند کردار و د طالبانو په بیرته راتګ کې. نو په هغه باندې به جلال الدین سراج الدین حقانی باندې وزیر داخله باندې به یو څه فشار زیات چې دغه ټولو چیلنجونو ته وګور کې په داسې حال کې چې اویل کېدو چې خلیل حقانی یواز یو له هغه کسانو وو چې معتدل دریځ لرلو، او په کابل کې چې کوم اوس جهادي پخواني مشران یا د پخواني جمهوریت مشران پاتې دي، د هغو پاتې کېدلو کې هم د خلیل حقانی او د سراج حقانی یو رغند رول و، د یو سپینګیر حیثیت یې لرلو. نو زما په خیال په مجموع کې شاید د طالبان دپاره مشران د لاسه ورکول یو عادي امر وي، خو د دغه وجل کېدل زما په خیال د حقانی سراج حقانی دپاره یو ستر ګواښ، ستر زیان دی، او د نوموړي هغه د مشورې او د نوموړي تر شا یو بالښت یا دیوال تقریبا هغه له منځه ولاړلو، او دقیقا دا د داعش لپاره یو بریالیتوب ده چې هغه وروسته له ډېره وخته یا دوه یو نیمو کلونو بیا په دې کامیابۍ کې چې داود مزمل د مزار شریف د والد د وجل کېدو نه وروسته بیا دغه ډول یو عمل ترسره کوي.
د طالبانو د حقانی شبکې دغه سرچینې ازادي رادیو ته وایي دوی په دې فکر نه دي چې خلیل حقانی به دریم لاس یا دایښ وژلوي، بلکې د دوی له ابتدایي پلټنو داسې ښکاري چې دا برید د دوی په حکومت کې دننه یوې قوي او انحصارګرې ډلې په ډېر سیستماتیک ډول ترسره کړی دی. سرچینه وایي ځانمرګ بریدګر څو ورځې وړاندې هم د کډوال وزارت ته راغلی، خو د نورو پلټنو لپاره د وزارت د امنیت ټوله شبکه تر پوښتنو لاندې نیول شوې ده چې څنګه د برید په ورځ د دوی سکینرونه خراب شوي یا خراب کړی شوي وو. بلخوا د طالبانو په سیاستونو آگاه سرچینې وایي د خلیل حقانی مړینه به سراج الدین حقانی د هیبت الله د ډلې پر وړاندې کمزوری کړي، او د طالبانو په حکومت کې به د اصلاحاتو او نرمۍ د غوښتنې غږونه هم خاموشه کړي. خو په وینا یې د طالبانو ترمنځ به هغه اختلافات هم اوج ته ورسوي چې حقانیانو د ملا هیبت الله له ډلې سره د توندلارو پالیسیو په رابطه له پخوا نه لرلی دي.
نو زه دا په ډاګه ویلی سم چې د خلیل الرحمن مرګ ناشی د طالبانو د اختلاف څخه دی، ځکه کوم جاری فرد چې دې وزارت ته داخل شوی دی یا به طالب داخل کړی وي او یا به خپل طالب وو، ځکه موږ په تیرو درونیمو کالو په متواتر ډول دا خبره کړې ده چې طالبانو مابین کې مخالفین وجود لري، داعش وجود لري او د همدغو داعشانو چې په توسط باندې چې طالبانو په صفوف کې موجود دي دوی اداره کوم عملیات کوي. موږ عملا وینو چې طالبانو د درونیمو کالو څخه په خپلو صفوف کې د تصفیه پروسه شروع کړې ده. دغه تصفیه په حقیقت کې د همدغو ناخوالو د دفع په خاطر ده چې نن یې موږ دا لن نتیجه د خلیل الرحمن په مرګ باندې یا د من د وړلو په نتیجه کې احساس کړل.
د خدای له قهر نه سو خلاصې ده لای نسی، نه په دې دنیا نه په آخرت کې. دا د خلقت قانون دی، دوام قانون دی، څه چې کری هغه بری به. دا ټول دینونه هم دا وایي، ټول مذاهب هم دا وایي، انسانیت هم دا وایي، عرفانیت هم دا وایي چې که بد کوي بد بوینه. تاسو خپل اعمال او نتیجه ګوري. طالبه زبی الله مجاهد وای چې دا کارونه هغه څوک کی چې اواز دوی خپل ځانونه ته مسلمانان معلومی شي او نور ورته مسلمانان نه معلومی شي. د افغانستان د 15 میلیونه خاص مسلمانان نه معلومی شي، ځکه طالب ته اواز ځان مسلمان دی. ته خو مغه کار کوي د کفر ټاپه ولاګه و د ملحد ټاپه ولاګه و انسانان ووژنه، کله مو هغه کار نه ستاسو راکېږي ولې پر دې خفایې؟
او دا سیخکاری چې په سوریه کې د تحریر الشام په مشرۍ غالب شوی ائتلاف د طالبانو برعکس د زور لاري واک خپلول نه غواړي، بلکې د انتقالي حکومت لاري د اساسي قانون د جوړولو او د ګوندونو پر رامنځته کولو د ټاکنو په ترسراوي د واک د مشروع لیگ مانور ترسره کوي. که څه هم طالبانو دغه ائتلاف ته د سپین کلمه دار بیرغ لرلو له امله د کشرانو وروڼو په توګه د حکومت د جوړولو توصیه کړې او د یوې بل سپین بیرغ ډلې د واک ته رسیدلو جشنونه نمانځلي، خو ظاهر ته په کتو د سوریې غالبه شوې وسلواله ډله تر اوسه په هیڅ اقدام کې له طالبانو سره مشابهت نه ښیي. د دغه ډلې مشر احمد الشرع ابو محمد جولانی په لومړني فرمان کې لباس او د کالیو طرز د خلکو خزو شخصي حریم بلل او د متمدن جامع د جس په توګه لخپل وسلوالو څخه په دی اړه خلکو سره د زور زیاتی نه کولو امر کړی دی. د غرازی لخارون نخپل وسلوالو ته د وتلو امر کړی، خو د اسد رژیم نظامی اردو او پولیسو او مامورینو ټول دندو ته بیرته وربلل.
دوی یو ډول فکر کوم چې طالبانو تجربې نه د طالبانو د ناکامۍ نه د عدم رسمیت پیژندلو نه هغوی یو ډول درس او عبرت واخیستو. هغوی په راتک سره میرمنې باندې بندیزونه ونه لګول، عمل اعلان وکړو چې دین د خلکو شخصي معامله ده او په جبر باندې دوی نه غواړي چې دین لکه طالبان خلکو باندې نافذ کړي او یا هم نور داسې مسایل وڅېړي چې هغه د دوی د رسمیت لپاره لارا ډکولې شي. نو زه فکر کوم چې ایدیالوجي په لحاظ شاید دوی یو بل ته نږدې وي، خو د سوریا چې کوم مقاومت ده په هغه کې نشتالستان هم شته ده، اسلامي عذاب هم شته ده، د کردانو یو داسې ګروپ ده چې هغه حتی اوس هم د میرمنو مقاومتي ګروپونه لرل چې په هغه کې به میرمنو عسکر وي پکې یا به پکې کار کولو. نو دا یو د طالبانو سره اصلا د مقایسې وړ نه ده.
احمد الشرع همدارس د امر بالمعروف اداري په نارتي ام ټینګار کړ او زیاته کړې ده چې واکمن باید یوازې هغه احکام پر خلکو تطبیق کړي چې د امت اجماع پرشته ده. نور دې د په وینا له مسلمانانو نه واکمن منافقان نه جوړي، نه هم ځانګړي امر بالمعروف اداري ته اړتیا شته. د احمد الشرع لخوا د اسد د رژیم پر ځای پاتې صدر اعظم تواک پر خودل د هغه درنوي د ملي بیرغ پر ځای پر خودل او د یو انجینر محمد بشیر په مشرۍ د وی متخصص ماستری او ډاکټورا لرون کی کابینه جوړونه هم د نړیوالو په شمول د افغانانو لخوا ستایل شوې ده، چې اعلان له یاه ته یو شمېر طالب مشرانو هم خپل ویناو کې د دغه حکومت والی مثال ورکړ او خپل رهبرۍ ته پر خلکو د ظلم او جبر او دیکتاتوري د بس کولو توصیه کړې دي.
بل کې چې دا په زموږ کمزورتیا کړې په دې کې فکر داس نه کوي چې نه نن نه وروسته زه واکمن یم که مو خبره څوک مني ودې مني که نه یې مني هېڅ اسمان نه پړنګېږي. نه، ته خدای ته مسؤوله یې. الله جل جلاله دې تا نه پوښتنه کړي حضرت عمر رضی الله عنه په وخت کې ایوب تان چې د دین نه منحرف ته وي څوک بیا داسې کار ونه کما هغه مې چې په یاد وي موږ دپاره دا احساس پکار دی. نن ملت داسې شوی دی چې دا ازمایښتونه دي له 45 کاله دا تور یرغلونه ورباندې راتلل، خلک د خپل برخلیک د خیر فیصله نه شوی کړی.
موږ خو د افغانانو په حیث طالبانو ته بار بار ویل او څرګندولم چې ملي مشروع او مسؤول حکومت د ټولو افغانانو سره جوړ کړي. خو دې ونه منله، دې هماغه یکتازي یې خپله پیشه کړه او اوس به ګزارونه د ډېرو نورو سرچینو څخه د دوی پخوا را درومي او هلته به وضعیت تر ډېره بریده د دوی په نفر نه اوسیږي. او متاسفانه چې د افغانستان خلک او د خپله د افغانستان دولت به د دې نه تر ډېره بریده متضرر شي. طالبان خو د افغانستان باره کې فکر نه کوي، د افغانستان دپاره برنامې نه لري، دا ټولو ته جواب ده. خو د دوی د کړنو له اثره به افغانستان ډېر متضرر شي متاسفانه.
ستا ولس خو به دا درې کلو کې په خېټه باندې موړ نه ده. دا اوس په افغانستان کې یو پنځه شپږ نفرو کورنۍ لس نفرو کورنۍ لس زره د میاشت عاید نه لري، لس زره نه چې پنځه زره افغانۍ عاید نه لري، پنځوس ډالر نه لري. تم خوشحاله چې نظام مخته وړي، تم خوشحاله حکومت لري، پهلوان زنده خوش است. همدا بی غیرتی او د خیټې ډکول دوم او دریم واده کول همدا نظام دی ته وایي، حکومتداری هم دی ته وایي. د هغه سلفیان چې تاسو ته مشرکین او بدعتیان وایي، د سلفیانو په نز اهل تصوف دا بدعتیان او مشرکان دي. نن تاسو په هغه باندې جشن لمانځئ، دا سیګنال تاسو ته د قطر نه در کړل شوی ده چې جشن ولمانځئ، مبارکیانې ورته ورکړئ، اتڼونه وکړئ. وخت به دا ثابت کړي چې سوریه د کومې خواته روان ده.
او که څه هم د طالبانو پر وړاندې هیڅ سیاسي وسله والې جبهې لا تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې، خو تازه د طالبانو مخالفو شاوخوا دوه دېرش ګوندونو او جریانونو د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مجمع په نوم یو نوی ائتلاف اعلان کړی چې د افغانانو په وینا ځینې څیرې خلکو ته د باور وړ نه دي. د دغه نوي ائتلاف غړي وایي د مجمع د جوړولو موضوع جګړه نه ده، خو د خبرو اترو له لارې به له روان وضعیت څخه د افغانستان د ژغورنې لپاره لاس په کار شي. پلویان هم وایي ملي مجمع خورا پیاوړی کورنۍ او بهرنۍ ملاتړ لري چې وبکولی شي د افغانستان اوسنۍ ستونزې ته د حل لار عمومي. پخوانی جهادي مشر او د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع غړي عبدالرب رسول سیاف په دې اړه مراسمو کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د خلکو د حکومت په جوړولو کې مرسته وکړي.
توپک ته ضرورت نه لري، اسی چې د ولس مازی اشاره ورته وشي ته ټول زړه درته ډاکه ده، بل ورځ به بل مصیبت جوړ وي. خو موږ سره فکر داده، موږ سره نظر داده چې که د افغانستان مشکل د فشار لاره حل شي، د زور لاره حل شي، بیا هم مخالفتونه پاتې کیږي.
د دې مجمع د اعلامیې له مخې په مجمع کې د صلاح الدین ربانی، کریم خلیلی، رشید دوستم، محمد محقق، سرور دانش، رحمت الله نبیل او احمد مسعود په ګډون یو شمېر جهادي او سیاسي څېرې حضور لري. د طالبان حکومت بیا تر دې مخکې ویلي چې پخواني سیاسي شخصیتونه د افغانستان د خلکو لپاره ازمویل شوي دي، خو د دې ډلې د حکومت په ضد نوی ائتلاف داسې حال کې جوړیږي چې یو شمېر خلک په ځانګړې توګه ښځې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان له وضعیت شکایت کوي او د وضعیت د ښه کېدو او بدلون غوښتونکي دي.
دا هغه څه دي چې جهانیانو او خپل طالبانو دواړو په دې مسله کې همیشه تبصرې کولې. جهانیانو ویل چې مخالفین د طالبانو باید یو سخت جوړ کړي، یو چتر جوړ کړي او درغه چتر لاندې باید ټول سره یو ځای شي. دا تقریبا د هغه سوال په جواب کې یو مهم او اساسي قدم اخیستنګو. او طالبانو ویل چې موږ د چا سره خبرې وکړو، دوی خو لس ډلې دي. اوس دا بهانه نور پر طالبانو ودرېدله. دا لس ډلې اوس تقریبا تر ډېره ځایه په یوه ډله اوښتي دي، بغیر د یوې یا دوو ډلو څخه چې پاتې دي هغه به هم د هلو ځلو په نتیجه کې د دې غټ چتر سره یو ځای شي. نو زه دا ویلی سم چې د افغانستان د خلکو دپاره، د جهانیانو دپاره کېدای شي چې د طالبانو په مقابل کې د یو نوي بدیل د منځته راوړلو دپاره ډېر ښه موقع وي. زه دا نه وایم چې خامخا به بدیل د همدغې شورا څخه یا دغه مجمع څخه په وجود راځي. حداقل که دا مجمع د هر چا شاته ودرېږي، کېدای شي د خلکو په رضایت، د خلکو په غوښتنه، د خلکو په مشوره، د یو لوی جرګې په موجودیت کې وکولای شي چې د افغانستان لپاره آینده زعامت تعیین.
او په داسې حال کې چې امریکا په سوریه کې د مسکو له ملاتړ د برخمن بشار الاسد د رژیم پر ځوون کې ائتلاف له انتقالي حکومت جوړولو هرکلی کړی دی او ویلي دي که یو مشروع حکومت یې رامنځته کړ نو په رسمیت به هم وپیژني. بلخوا د روسانو پارلمان هغه لایحه پاس کړې ده چې له مخې افغان طالبان د مسکو له تور لیسته وځي. د تصویب شوې لایحې له مخې نورو ترهګرو ډلو ته هم اسانتیاوې په پام کې نیول شوي چې د مثال په ډول که یوه ډله په روسیه کې په رسمي توګه ترهګره ونومول شي، محکمه کولی شي هغه په لنډ مهاله توګه له دغه لیسته وباسي. خو د دې لپاره چې د دوما د استازیو جرګې دغه تصویب شوې لایحه پر قانون بدله شي، د مشرانو جرګې تصویب ته هم اړتیا لري او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم باید توشیح کړي. د چارو شنونکو وایي د روسیې دا اقدام شاید په سوریه کې د امریکا د اقداماتو ځواب نه وي، خو ټینګار هم کړی دی که روسیه د طالبانو لپاره د دې لایحې د توشیح اقدامات چټک کړي، نو دا به واقعا په سوریه کې د روسانو ضد ډلې سره د امریکا د تعامل او نزدېکت ځوابي عمل وي. بلخوا د طالبانو خارجه وزارت په یوه اعلامیه کې د روسانو د پارلمان لخوا د دې لایحې د تصویب هرکلی او مننه کړې ده چې له مخې به یې طالبان د روسانو لپاره د ترهګرو ډلو له لیسته ووځي. خو روسیې لا وار د مخه دا په ډاګه کړې ده چې د ترهګرۍ له لیسته د طالبانو ایستل د دوی لپاره د مشروعیت ورکولو معنا نه لري.
د روسیې د فدراسیون دولتي دوما چې په افغانستان کې د روسیې جرګې معادله ده، په لومړي قرارداد کې هغه د قانون طرحه چې د یو تعداد وکیلانو دخوا وړاندې شوې وه او د هغې په ترڅ کې به نوی قانون دا مجال ورکړي چې ځینې تروریستي سازمانونه د امنیتي ادارو په پیشنهاد کېدای شي چې د دې لیست څخه ووځي. خو دا قانون په عین وخت کې داسې ماده هم تسجیلوي چې که چیرې امنیتي مراجع لازم وګڼي، نو هغه سازمان کېدای شي بیرته راداخل شي په دې تور لیست کې. دا به څه تغییر ولري؟ مثلا د طالبانو په اړوند چې په دې فهرست کې اوس مهال د یو تروریستي سازمان په نوم داخل دي، تر هغه ځایه چې زه قضاوت کولی شم او زه څیړم حوادث، نو دا به کوم بنیادي تغییر په هغه عمومي لوی سیاسي تعامل کې چې د روسیې فدراسیون یې اوسني حاکمیت سره یعنی د طالبانو د امارت سره لري، کوم خاص ځانګړی بنسټیز بدلون را نه ولي.
او په افغانستان کې د جمهوري نظام له سقوط وروسته په لومړي وار د ډاکټر غني لومړی مرستیال امرالله صالح او اوس ورپسې د مقاومت په نوم د طالبانو وسلوالې جبهې مشر احمد مسعود د امریکا کانګرس ته وربلل شوي دي. د امریکا په کانګرس کې د ټرمپ پلوی غړي ټیم بورچت تر دې وړاندې امرالله صالح ته رسمي بلنه استولې او هغه د افغانستان ولسمشر یاد کړو چې په ځواب کې ښاغلي صالح له خپلو همکارانو سره د مشورو یادونه کړې او بلنه یې منلې ده. اوس ښاغلي ټیم بورچت ویلي د مقاومت جبهې مشر احمد مسعودي هم وربلل او د طالبانو نورو مخالفانو ته به هم امریکا ته د ورتلو بلنه ورکړي تر څو ورسره د افغانستان د وضعیت د طالبانو رژیم او د افغانستان راتلونکي په اړه بحثونه وکړي. تر دې وړاندې جنرال سمی سادات هم د افغان پرزیدلی ځواکونو په استازیتوب د امریکا کانګرس ته وینا کړې وه.
ریاست جمهوری امرالله خان صالح دا و څوی دی او همدارنګه و تستین نن موږ یو خبر ترلاسه کړی چې په دې قطار کې به احمد مسعود چې د متحد جبهې مشر دی دا هم دا و څوی دی او یقین لرم چې دا نور سیاسیون او د جبهات خلک به نور هم دا وتیږي امریکا ته، ځکه نور حالت دې ته ورسېدی. هغه څه چې طالبانو باید کړی وای د دوه د توافقاتو بعد او دوه د توافقاتو پر ټولو ماده باندې واقعا عملی ګامونه اخیستي وای، متاسفانه هغه ونه کړ. د طالبانو رویش د افغانستان د خلکو په مقابل کې ورځ تر بلې ډیر د تشدد سره پر مخ روان دی. فساد هم په اخلاقي معیار هم په مادي معیار په دواړو صورتو کې په ډیر جدیت سره مخ روان دی. د خلکو حقوق تر پښو لاندې کیږي، حقوق بشر هر وخت نقصیږي او د خلکو په حق کې ظلمونه کیږي، بے ځایه مالیات اول کیږي، دا غتسی د تشدد د طالب سره محرومه کیږي، د الکوان کریکولم د مکتبو ټول واقعا تر خطر لاندې دی. یا ته امکان لري چې د مکتبو په اکل کندهار مچرتا به فیصله وکړي مکتبونه ټول بند کړي، نو په دې اساس دا ویلای شو چې نور د جهانیانو او سره په سر راغلي دي. دوی مجبور دي چې پر طالبانو فشار وارد کړي او طالبان یا ولاره تراولي او یا د مخه لري کړي، بل دوه ملار نسته. نو زه فکر کوم د دوغو مخالفینو راتګ و امریکا ته او د دوی سره ناسته راوړل په حقیقت چې پر طالبانو باندې د فشار یو حاله ده او د دې فشار په نتیجه کې به طالبان اصلاح راځي او یا به د مخه چپیږي.
او سم ټولنیز شبکه په ټولنیزو رسنیو تیره اونۍ افغانستان او نړۍ کې د ګڼو اسلامي هیوادونو د خلکو ترمنځ د سوریې وضعیت باندې پراخ بحثونه وشول. افغانستان کې ګڼو خلکو سوریه کې د 14 کلنې نیابتي جګړې په ختمېدو خوشحالي کړې ده. ګڼو طالب پلو افغانانو بیا د اسد د رژیم سقوط د افغانستان د جمهوریت له سقوط سره تشبیه کړی، خو ګڼو نور ویلي د سوریې خلکو هغه خوشحالي وموندله چې د طالبانو د اول وار سقوط نه وروسته د کابل خلکو لیدلې وه. دوی خبرداری ورکړی چې د طالبانو رژیم به هم د بشار الاسد په څیر د خلکو د ځورونې حساب ورکوي او بالاخره به بیرته د افغانستان ولس ته هر څه پاتې کیږي. خوست کې بیا د طالبانو پلویانو د سوریې د تحریر الشام او دیموکراتیکو ځواکونو بریا هم نمانځلې او طالب فعالان د تحریر الشام سپین بیرغ ته زیات خوشحاله ښکارېدل. البته د دوی د نرمۍ نه ډکو اعلانونو ته بیا د طالبانو مخالفانو فعالانو زړونه خوړلي او ویلي دي چې په ترهګرو کې هم د نورو ملتونو بخت تر افغانانو ښه دی، ځکه د دوی په وینا د نورو ملتونو ترهګر حتی د افغانستان له ترهګرو باشرف او متمدن فکر لري. بلخوا تیره اونۍ هم په ټولنیزو رسنیو د کورمې پاړه چنار موضوع لا توده وه او دغې سیمې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو د ورغلي پلاوي درون هرکلی شوی دی. د سیمې ته د پښتنو په جرګه کې تللي ملک نصیر اپریدي د پاړه چنار په خلکو غږ کړی چې له خپل منځ نه د پاکستاني ریاست جاسوسان او پلوي کسان وباسي او د پښتنو ترمنځ روغه جوړه باید د پښتنو په قانون وکړي. د جرګې بل غړي مفتي کفایت الله بیا ویلي د دواړو قومونو ترمنځ به د پښتنو درنه تیږه ږدي او د روغ جوړې د پروسې هیڅ تګلاره به نه افشا کیږي، تر څو یې درېیم لوری چې اشاره یې د پاکستان ریاست ته وه د ده په وینا د روغ جوړې دا حدڅه سبوتاژ نه کړي. پاړه چنار کې د پښتنو قبیلو ترمنځ جګړه دا میاشت خورا درنه شوه چې لسګونه پښتانه پکې وژل شوي او له 200 زیات کسان پکې ژوبل دي. ملت پالو د دې جګړې د پاړونې پړه د پاکستان پر حکومت باندې ورچولې ده.
دا چې مونږ د پاړه چنار خلکو نه تیګه غواړو، تیګه یو دوکان دی، هغه پسې بیا زموږ یو پلان دی چې زه انتهایی معذرت سره اوس چې بیانولې اوس چې بیانوم بیا نقصان کوي، خو مونږ چې تیګه واخلو بیا مضبوط یو ضمانت ورکو او مخکې چې تیګې ناکام شي دي هغې نه یو عبرت او درس اخلو. ما دا امید دی چې انشاءالله چې مونږ چې کوم مستحکم قدمونه اوچت کړي دي او ښه نیت راوړی دی مونږ دا سر ته ورسو او په ضلع کرم کې به انشاءالله امن راشي.
او په افغانستان کې د نیمه لوړو زده کړو د موسساتو په بندولو سره فعالانو تیره اونۍ ټولنیزو رسنیو باندې د طالبانو د مشرانو هغه وادي عامه بحث ته راوړاندې کړي چې دوی په کلي افغانانو سره د زده کړو د ملاتړ ژمنې کولې. له دې منځه د طالبانو د قانونو پخواني وزیر او د سرې میاشتې اوسني رئیس شهاب الدین دلاور څرګندونې ډېرې لاس په لاس شوې چې له امریکا سره د سولې د مذاکراتو په مهال یې رسنیزو بحثونو کې ټول علوم په هر مسلمان باندې فرض بللي وو او د دوی ډله یې د ښځو او نارینهو لپاره د تعلیمي شرایطو په برابرولو باندې مکلفه بللي وو.
د کومو عمر ادا چې په ښځو فرض وي، موږ باور لرو، موږ ایمان لرو، علم هم په ښځو باندې فرض ده. رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی طلب العلم فریضه على كل مسلم. د کل مسلمان کلمه په اتفاق د علماو نر او خذ دواړه ته شامل ده.
خلق ویلی طالب مشران باید اوس د خپل پخوانی سرګندونو جواب ورکړي چې آیا خلق ته درواغ ویل ک اوس بل څوک راغلی او د دوی د کړي وادو برعکس امرونه او حکمونه ورکړي. او د نړۍ له ګډ ګډ نجالي خبري بیا دادی چې طالبان په کابل کې سپین چپنی امر بالمعروف محتسبین لري، په چین کې بیا د ار ټي جی په نوم داسې په مصنوعي ځیرکتیا سنبال روباټونه جوړ شوی دي چې کوڅه په کوڅه به ګرځي او د لوی وړو جرمونو مخنیوي وکړي. د ار ټي جی د روباټونو لوګن کمپنۍ جوړ کړی دي چې خطرناک حالاتو کې له انسانانو او په تیره له پولیسو سره خاص مرسته کولای شي. دا روبات چې په وچه لمده او حتی په خټو کې 15 کیلومتره پر ساعت چټک ځغاستل شي، که جګ ځای را پریوزي یا هم څلور ټنه پورې درنه ضربه وخوري، له هیڅ ستونزې سره نه مخامخ کیږي. دا روبات سنسر کمرې لري چې د مجرمانو تعقیب، انځورونه او ویډیو جوړونه او د مجرمانو د څیرو پیژندنه کې کار ورکوي او پولیسو ته ویډیوي او انځوري اسناد استولی شي. او که څه هم افغانستان کې دا څلورم کال د چپرنجونو خونځي تړلی دی، خو استرالیا بیا د ټولې نړۍ د تر ټولو ښکلي خونځي د ودانۍ درلودونکو هیواد اعلان شو. د استرالیا په سیډنی کې د ډارلینګټن خونځي ودانۍ د ټولې نړۍ د سګنی کال تر ټولو ښکلي ودانۍ شوه او دا ویاړي د سنگاپور د مهندسۍ نړیوال فستیوال کې ترلاسه کړ. په داسې حال کې چې د نړۍ 240 نورې ودانۍ هم دې جایزې ته شارټ لیست شوې وي. دا خونځي تیر کال له خښتو جوړ شوی چې د باسکټبال لوی میدان او لوی بڼ هم لري. دا ودانی د ورځې د لمر رڼا هته فلټر کوي او پاړه انجینران وایي چې دا په نړۍ کې د خونځي تر ټولو نوی ډیزاین دی چې د نوي اثر ټولې تقاضا په کې عملي شوې دي. او په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړم هر اونۍ له سعید شینواري سره د ازادۍ له پاڼو څپو د پیښو متفاوت تحلیل لپاره خپله اومه ورځ